السلام علیکم د ازادي رادیو د مازیګرنی خبري مجله درته زه رضوان مراد وړاندې کوم. دوستانو تاسو په دې خبرونه کې چې تر شپږنیو بجو پورې دوام کوي او د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري پر مخ ځي او ری چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن کابل ته رسیدلی دی. په همدې حال کې د جمهوري ریاست دواړو انتخاباتي ټیمونو په یو ګډ اعلامیه هم کار پیل کړی دی. د دې موضوع تفصیل په همدې نیم ساعت خپرونه کې اوري، خو په سر کې له محمد وایس سمیم څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
سلام، په سر کې د خبرونو سرټکی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له مخکې نه په یوه نااعلان شوی سفر نن کابل ته رسیدلی. افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د رایو د تفتیش لپاره نن د اروپایي ټولنې د انتخاباتي څارونکو نوې سل کسیزه ډله کابل ته راورسېده. اوی و پاکستانی روحانی وروسته له هغې د لومړي وزیر نواز شریف د حکومت د ړنګېدو او په پلازمېنه کې د لاریونونو خبرداری ورکړ چې چارواکو د نوموړي د سلګونو پلویانو د نیولو خبر ورکړ. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له مخکې نه په یوه نااعلان شوی سفر نن کابل ته رسیدلی دی. ټاکل شوی جان کیری په دې سفر کې له ولسمشر حامد کرزي او د جمهوري ریاست له دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله سره خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې کابل ته راغلی چې دواړو کاندیدانو خپل منځي ملاقاتونه زیات کړي او نن سهار یې هم یو بل سره کتلي دي. د جان کیری د سفر په نورو جزئیاتو زموږ په راتلونکو خبرونو کې معلومات اوریدلی شئ. د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د رایو د تفتیش لپاره نن د اروپایي ټولنې د انتخاباتي څارونکو نوې سل کسیزه ډله کابل ته راورسېده. له انتخاباتو نه د اروپایي ټولنې د څارونکي پلاوی له دفتره خبرې شوې خبرپاڼه کې راغلي چې دغه نوې څارونکي د ناروې د اروپا د شلو هیوادونو اوسیدونکي دي. د خبرپاڼه وایي چې د دې څارونکو د راتګ هدف د رایو د تفتیش د بهیر ګړندي کول دي. په مجموعي ډول اوس د اروپایي ټولنې 315 څارونکي د جمهوري ریاست انتخاباتو د رایو د بیا شمیرلو څخه نظارت کوي. او د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې په یو لړ عملیاتو کې د باغران ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال وژل شوی او 3 تنه نور طالب مشران نیول شوي دي. همدارنګه د دغه ریاست امنیتي مسؤلین وایي چې د یو په نامه یو بل تن چې پروژې میاشت کې 2 تنه انتحاریان لښکرګاه ته استول د یو مشهور ماین خښونکي سره نیولی دی. نیول شوو کسانو د هلمند ولی هم چې د هلمند ولی وایي چې نیول شوو کسانو په واسطه مخالفینو هدفي وژنې او ماینونه ښخول او ځانمرګي بریدونه ترسره کول. د هلمند ملي امنیت ریاست چارواکو په وینا لري نیول شوو کسانو څخه یو اندازه وسلې او انتحاري وسکټونه هم ترلاسه شوي دي. یو پاکستانی روحانی وروسته له هغې د لومړي وزیر نواز شریف د حکومت د ړنګېدو او د دغه هیواد په پلازمېنه کې د لاریونونو خبرداری ورکړ چې چارواکو د نوموړي د سلګونو پلویانو د نیولو خبر ورکړ. طاهر القادری نن وویل چې پولیسو د ده له 500 څخه زیات پلویان د یوې غونډې پر مهال نیولي دي. په یوې ګډې اعلامیه کې چې د پاکستان عوامي تحریک ګوند لخوا خپره شوې د قادری په حواله ویل شوي کې چې که چیرې حکومت د عوامي تحریک ګوند پلویانو نیولو ته دوام ورکړي یا د ما د نیولو هڅه وکړي، موږ به د انقلاب د رامنځته کولو غږ اوچت کړو. قادری همدارنګه د اګست په 10مه په لاهور ښار کې د لاریون جوړولو غږ وکړ. تر اوسه دقیق معلومات نشته چې د قادری څومره پلویان نیول شوي دي. په جون میاشت کې د قادری د ملاتړو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې 14 تنه فعالان وژل شوي وو. اروپایي ټولنه وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په حق له د ایران او د نړۍ د شپږو مختدرو هیوادونو ترمنځ خبرو بل پړاو به د سپتمبر له 14مې مخکې وي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر کاترین اشټن ویاند مایکل مان نن وویل په قوي احتمال سره به د ملګرو ملتونو د غونډې په څنډو کې چې د سپتمبر په 14مه جوړیږي د وزیرانو په کچه لیده کاته هم وي. همدارنګه واشنگتن ویلي د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویلیام بارنز او ایرانی چارواکي نن په جنیوا کې د ایران د اټومي پروګرام پر سر خبرې کوي. که په دغو خبرو کې کومې موافقې ته سره ونه رسیږي، ښایي ایران د اټومي فعالیتونو له امله له نورو اقتصادي بندیزونو سره مخ شي. د عراق او شام اسلامي دولت جنگیالیو د عراق په شمال کې د ایسوی میشتو خارګوټي او د هغه چارشاپی رسمي تر خپل ولکې لاندې راوستي او زیات شمیر خلک له دغه خاره کډه کولو ته شوي. د سنی افراطیانو لخوا د قراکوش ښار له نیولو وروسته د روانې اونۍ په پای کې دا د کوردي پیشمرګه جنګیالیو سخته ماته بلل شوې ده. د اسلامي دولت جنګیالیو د ټال، کیف، بارتیلا او کارمالیش ایسوی میشتو خارګوټي هم نیولې دي. د کوردي ټلویزیون د راپور له مخې محمور او ګوارا دوه نور خارونه چې د کوردی خار لویدیز په 40 کیلومتره کې موقعیت لري هم د اسلامي دولت د جنگیالیو تر کنټرول لاندې راغلي دي. او د اوکراین د پوځي ځواکونو قمندان چې روسیې ته ننوتی وایي چې د دوی زیات شمیر سرتیرو د خپل وضعیت په هکله د نخړو اعتصاب کړی. د اوکراین د 22مې پوځي لواء قمندان اندری هرشینکو د ازادۍ راډیو د اوکراین څنګه ته ویلي چې دغه تصمیم یې په کم کې نیولی چې د ګوکوف پول ته نږدې د روسي چارواکو خبره ورشوی. تر اوسه معلومه نه ده چې څومره سرتیرو اعتصاب کړی. که روسیې ته د اوکراینی عسکرو د تګ او بیرته راتګ راپورونه دقیق وي، ښایي شپږ شپېته اوکراینی سرتیري او پولیساتي ځواکونه اوس په روسیه کې وي. هرشینکو ویلي چې د روسیې فدرالي امنیتي سرویس د اوکراینی وګړو د جذبولو هڅې کوي. د خبرونو پای.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کابل ته رسیدلی او پاینې حال کې د جمهوري ریاست دواړو انتخاباتي ټیمونو په ګډه اعلامیه هم کار پیل کړی دی. په دې اړه در سره وروستي معلومات په همدې خبري مجله کې شریکو. یو امنیتی منبع وایي په دې هیواد کې اوسنی سیاسي وضعیت د امنیتي ځواکونو پر روحیه منفي اثر کړی او مخالفانو ته د فعالیتونو موقع برابره کړې ده. په روانه خبرونه کې په دې اړه هم اوري چې د کندهار د امنیت قمندان وایي ګڼ شمیر بهرني او کورني د دولت وسلوال مخالفان یې وژلي او یو شمیر زیات یې نیولې دي.
پاکستانی سلاوی ایرانی در ملک ساخت بکشه ده و روسی سلاوی دانیو سوی ده ده پنجابیانو چکم پلانو آغا مکمل شند سو.
دا کونړ د ولایتي شورا مشر وایي د پاکستان له خاورې پر کونړ د راکټونو او درنو مرمیو د حملو هدف د سیمې دواړو خو قومونو ترمنځ بې اتفاقي او دښمنۍ اچول دي.
موږ نه څو خاوره نشي نیولې، که نیولې شوې برتانیې به نیولې وي او روسانو به نیولې وي. ګاونډیان خو بیخي نشي نیولې، دې نه خو دې خاطر جمع شي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي له زیمبابوې څخه د اوږد بریالي سفر وروسته نن کابل ته راورسېدل. د روسیې او د متحده ایالاتو اروپایي ټولنې ترمنځ د اوکراین پر سر د لانجې په اړه در سره هم وروسته رپورټ شریکو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، لکه څرنګه مو چې په خبرونو کې ورېدل، د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن کابل ته رسیدلی دی او په عین حال کې بیا د جمهوري ریاست دواړو انتخاباتي ټیمونو ویلي چې په یو ګډ اعلامیه کار کوي. په دې اړه د تازه معلوماتو لپاره همدا شپه زموږ همکار یوسفان زدران سره د تلیفون په لیکه کې دی. زدران صاحب، لومړی که د جان کیری د سفر په اړه راته وایي چې کله رسیدلی؟
جنکیری د افغانستان د ریاست جمهوری او همدارنګ په کابل کې د امریکا سفارت په دی اړه سندي ویلي. خو د غربي اجنسونو په وینا جنکیری څه لګ مودا وړاندې، یعنی مازیګر مهال کابل ته رسیدلی دی، او د دې خبري اجنسونو په وینا جنکیری به په دې سفر کې د افغان ولسمشر حامد کرزی او د جمهوری ریاست د دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله سره وګوري. ویل کیږي چې جنکیری یو ځل بیا د انتخاباتي کړکېچ د حل لپاره کابل ترغلی دی.
زدران صاحب، د دواړو انتخاباتي ټیمونو لخوا آیا څه ویل شوی دی سفر پړه؟
د دې سفر په اړه تر اوسه پورې دوی دواړو انتخاباتي ټیمونو څه نه دي ویلي. ولې په عین حال کې موږ چې د اشرف غنی احمدزی د ټیم د چارواکو سره خبرې درلودلې، هغوی نوې خبرې دا وکړې چې د دواړو انتخاباتي ټیمونو ترمنځ په یو ګډه اعلامیه کار روان دی، تر څو د دې اعلامیې په ترڅ کې د افغانستان ملي ګټې په نظر کې ونیول شي. د تحول او تداوم انتخاباتي ټیم چارواکي وایي چې د عبدالله په مشرۍ د اصلاحات او پالنې ټیم سره په یوه اعلامیه کار کوي چې دواړه کاندیدان د موضوعاتو په اړه څنګه کولی شي یوه موضوعګیري غوره کړي. د تحول او تداوم انتخاباتي ټیم سره چې مونږ خبرې درلودلې، ښاغلی صدیق پتمن نن پنجشنبه ناوخته ازادي راډیو ته وویل دا اعلامیه چې پکې مختلفو مسایلو ته اشاره شوي د دوی د انتخاباتي ټیم د سیاسي شورا لخوا د اصلاحاتو او پالنې ټیم ته لیږل شوي او نن سهار دواړو کاندیدانو هم د دې اعلامیې په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی پتمن وویل چې د دې اعلامیې له مخې به دواړه کاندیدان او انتخاباتي ټیمونه به د بین الافغاني تفاهم له لارې مخ ته ولاړ شي، خو په ورته وخت کې دواړو انتخاباتي ټیمونو د جانکيري د سفر په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. ښه ده چې په دې اړه د اعلامیې په متن باندې د ښاغلی پتمن خبرې واورو.
زمنګ ترجیحات د دې چې په لو ملي مسایلو باندې په خپل خبرې وکړو، مثلا د حکومت د ملي وحدت حکومت ته جوړولو خبره، یا مثلا په افغانستان په قضایي او عدلي سیستم کې د اصلاحاتو خبره، یا د افغانستان په قوانینو کې د اصلاحاتو خبره، یا د حکومت جوړول، د هغه مسایل چې دواړه ټیمونه په خپل منځونو کې د یو بین الافغاني تفاهم په اساس باندې وړاندې درشي.
ښاغلی پتمن وویل په دې اعلامیه کې د رایو د تفتیش د پروسې په تخنیکی برخه او په راتلونکي کې د ملي حکومت په جوړښت هم خبرې کیږي تر څو دواړه کاندیدان په یو مشخص هدف سره راضي شي. نوموړي وویل چې د دې اعلامیه په نهایي کېدو به لومړیتوب د افغانستان ملي ګټو، اقتصادي پلانونو، د امنیت ستونزو او اداري اصلاحاتو ته ورکول کیږي. په ورته وخت کې نوموړي وویل چې په اعلامیه کې دوی دا هم ذکر کړي چې کومې مسلې باید له بهرنیانو سره شریک شي او کومې په خپلو منځو کې حل کړي. د نوموړي اشاره د جنکيري سفر او همدارنګه د خرجانو مداخله ته چې کوم موضوعات باید د دوی سره شریک شي او په کوم خپل منځو کې دواړه ټیمونه خبرې وکړي. د ازادي راډیو د بل پوښتنې په ځواب کې چې دواړه کاندیدان ترمنځ د ملي حکومت جوړولو په اړه تر اوسه څه پریکړه شوې، ښاغلی پتمن وویل چې د حکومت د تشکیل په عمومیاتو لکه د سیاسي نهادونو په پرمختګ، د قوانینو اصلاح او د افغانستان د اقتصاد د تقویت په اړه خبرې شوې، خو د نوموړي په وینا په دې اړه په ډیرو جزئیاتو خبرې نه دي شوې. هم غوښتل چې د دې اعلامیې په اړه او همدارنګه کابل ته د جانکيري د سفر په اړه د اصلاحاتو او پالنې د ټیم نظر هم واخلو، خو د انتخاباتي ټیم د څو غړو سره د بیا بیا اړیکو لنیولو سره هم په دې اړه د څو جزئیاتو په اخیستلو بریالي نشو. مراد صاحب اوري؟
بله، ډیره زیاته مننه دوستانو. یوسف خان زدرانو چې کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جانکيري د نننی سفر چې ویل کیږي د افغانستان د انتخاباتو د لانجې د حل کولو په ترڅ کې یو ځل بیا کابل ته راغلی او ولسمشر کرزي سره ګوري، د غراس له دواړو کاندیدانو سره هم ګوري، او دا هم مهم ورېدل چې د جمهور ریاست دواړه انتخاباتي ټیمونه وایي چې په ګډه اعلامیه کار کوي او ګډه اعلامیه به خپره کړي. په دې اړه د ازادي راډیو نن ورځې او سبا ورځې په خبرونو کې تاسو سره وروستي او دقیق معلومات شریکو. د افغانستان یو امنیتي منبع وایي چې په هیواد کې اوسنی سیاسي وضعیت د امنیتي ځواکونو پر روحیه منفي تاثیر کړی او مخالفانو ته د فعالیتونو موقع برابره کړی ده. دا منبع چې د نوم له خودلو ډډه کړې وایي چې د هیواد د اوسنۍ نارامۍ وضعیت لامل انتخاباتي لانجې دي. خان محمد سین پی رپورټ لري.
که څه هم افغان حکومت دا نه مني چې وسلوال مخالفین د افغان ځواکونو پر وړاندې د پخوا په نسبت قوي شوي، خو یو امنیتي منبع وایي چې وسنی سیاسي وضعیت د افغان ځواکونو روحیه کمزوري او وسلوال مخالفین پیاوړي کړي دي. دې منبع چې د ځان له خودلو ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې د روانو ناامنیو عمده علت انتخاباتي جنجالونه دي. د سیاسي او پوځي چارو ځینې افغان پوهان وایي چې د هیواد د ناامنیو مسؤلیت د موجوده حکومت او د جمهوری ریاست د دواړو کاندیدانو پر غاړه دی. د پوځي چارو سیډونکو جنرال عتیق الله امرخیل د پنځشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د اوس د کلکیچ روان ده د کاندیدانو په مابین کې، او رئیس جمهور وجود لري، قانون نه تطبیقیږي. ملامتي واضح ده او دواړه کاندیدان هم که چېرته دوی قانون ته غاړه نه ږدي، ورغان د دولتي وجود لري، قضا وجود لري، څارنوالي وجود لري، قانون ته باید مراجعه وشي. دا نو زور و زورگویی و دا خبره و دا خو مالیبره خبره ده چې په مالله خدای هر جمعه رجع شي.
ویل کیږي چې د انتخاباتو د پروسې غزیدلو او په هیواد کې یو ناسرګند وضعیت گاونډي هیوادونو په تیر ایران او پاکستان ته دا موقع ورکړي چې په خلاص مټ د دې هیواد په چارو کې مداخله وکړي. یوې افغان امنیتي منبع ویلي چې د گاونډي مداخله او له وسلوالو طالبانو څخه د پاکستان ملاتړ سبب شوی چې مخالفین له افغان امنیتي ځواکونو سره په سرګندو جبهو کې وجنګیږي. دا منبع زیاتوي که انتخاباتي جنجالونه نوی رامنځته شوی او کاندیدان له ځانځانیو تیر شوی وای، د هیواد امنیتي وضعیت به دومره بې ثباته شوی نه وای. په عین حال کې د سیاسي چارو ځینې پوهان خبرداری ورکوي چې که د هیواد وضعیت له دې هم خراب شي، مسؤلیت به د موجوده حکومت او د جمهوري ریاست د دواړو کاندیدانو پر غاړه وي. د دې کارپوهانو له جملې نه د کابل پوهنتون استاد ودیر صافی وایي:
د افغانستان په فعلي وضع کې چې امنیت بالکل متزلزل دی، هره ورځ خلک وژل کیږي. درجه اول مسئول همدغه حکومت دی چې د پخوا نه تر اوسه پاتې دی. په عین حال کې چې حکومت مسئول دی، هغه څوک چې پیشتازه کاندیدان دي او دوی ادعا لري چې تقلبات شته دي او بیا ملګرو ملتو ته یې رجوع کړی چې میانجیګري وکړي، دوی دې هره ورځ نور پروبلمونه نه خلقوي.
ځینې کارپوهان دا هم وایي چې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو د حملو د زیاتوالي علت د منځني ختیځ لانجو ته د نړیوالې ټولنې مخه کول دي. دوی دا هم وایي ممکن له 2015 میلادي کال وروسته نړیواله ټولنه افغانستان ته زیاته توجه ونه کړي. دوی له افغان حکومت او د جمهوري ریاست له دواړو کاندیدانو غواړي چې د ځانځانیو پر ځای دي د هیواد وضعیت او ملي یووالي ته پام وکړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لونه.
د کندهار په ژړې، پنجوایی او میوند ولسوالیو د وسلوالو طالبانو تر حملو وروسته د افغان امنیتي مقاماتو په وینا په عملیاتو کې 101 اویا وسلوال وشل شوي، 10 ټپیان دي او 15 شپېته نور چې پاکستانی، عربان او یو شمېر نور بحرین پکې شامل دي نیول شوي دي. د چارواکو په وینا د وسلوالو طالبانو په دې حملو کې 14 ملکي خلکو او افغان پولیس ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. محمد صادق رښتینی په دې اړه له کندهار رپورټ لري.
د کندهار امنیه کمانډان جنرال عبدالرزاق د پنځشنبه په ورځ د کندهار د لویدیځ ولسوالۍ جړې په مرکز کې خبري اعلان وکړ. د عملیاتو د پای ته رسیدو وروسته وویل چې وسلوال مخالفینو د اختر څخه یو ورځ مخکې د جړې پنځوي او میوند پر ځنی سمو حمله وکړه چې شاوخوا دوی ونی ورسته مات شول. جنرال عبدالرزاق وویل چې د یاد جګړې پر مهال 101 اویا وسلوال وژل سوي، 10 ټپیان سوي او 15 شپته نور ژوند نیول سوي. د په وینا چې په دغه حمله کې لږ تر لږه 14 ملکی وګړي او افغان سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتې چې له جملې څخه 14 وژل سوي. امنیه کمانډان وایي چې په وژل سوو او ټپیانو کې د وسلوالو مخالفینو مشهور کمانډانان او د پنجاب، عرب او چچنیا جنګیالي هم شامل و چې د ډیورنډ کرښې د هغه غاړې څخه د هلمند د خوشکاوي د لارې کندهار جړې، میوند او پنجوایي ولسوالۍ ته راغلي وه. د کمانډان په وینا د عملیات افغان ځواکونو د حساب سره په تخنیکی مرسته ترسره کړي.
ټول عملیات ښه پر مخ ولاړ. په دې کې 101 اویا کسه تروریستان مکمله وژل سوي دي، د بینه کللي دي او 3 اویا کسه زخمیان دي چې په دې کې ډېر درشل زیات زخمیان نیول سوي دي. 15 کسه ژوندې نیول سوي دي. د سلاو سره د اتیاو څخه تر نوي ویلو پورې مختلفه سلاوي، رنګارنګ سلاوي، پاکستاني سلاوي، ایراني در ملک ساخ بکشه دی و رسی سلاوی دانیو سیوی دی او دا دی یا تروریستانو چکم ارمانو یا دا پنجابیانو چکم پلانو آغا مکمل شند سو.
د کندهار امنیه کمانډان جنرال عبدالرزاق دغه راز وویل چې په عملیاتو کې وژل سوي وسلوال مخالفین تر نیول کېدو وروسته وژل سوي. د نوموړي په وینا د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه وسلوال مخالفین د پیسو په مقابل کې خوشی کوي او هغوی بیرته جګړه کوي.
چې کوم وخت داخلسه د مال د خلکو کومکو په ټول ځای کې د تثبیت شو، ځای پر ځای ټول ما سره سو ټول حالت وجد سوي دي. او زه د خپل امنیتي ځواکو سره ډېر تشکر کوم چې ډېر ټول مړه نور وجد نه سو پاتې چې کازي پیسې پر وخت سنوال مکمله د بین ویړو ښه خبره داده دی په بین وړ کې. او زما ټول عسكر ته دغه کومنده چې نور به ژوندې نه پرېږدي په هر رقم چې د بین ویړو.
په ورته وخت کې د سره صلیب کارکونکو جړې ولسوالۍ ته رسیدلي ترڅو د وسلوالو جنګیالیو جسدونه خپلو کورنیو ته وسپاري. په سیمه کې د سره صلیب یو کارکونکي وویل چې تر دې مهاله 28 جسدونه انتقال شوي او د پات نورو وسلوالو جسدونه به انتقال کړي. په جړې ولسوالۍ کې د جګړې له امله شاوخوا 400 کورنۍ هم کډوالي شوي چې امنیه کمانډان یې د بیرته سنېدو غوښتنه وکړه.
نو مینه په ټوله ځای کې شو سوي دي. زموږ ټوله د انجنیری ټمنه کار کوي. ان شاء الله په 2-3 ورځې کې به ټوله ساحه صفاسي او ټوله خلکو ته د خبر ورکړو چې راسي د ولسوالۍ سره خبر ونیسي خپل کورو ته ولاړ شي. هغه لارې چې کوم دي هغه موږ ټولې صفا کوو چې هغه ځایونه صفا سوي دي، دوی ته خپل کورو ته اجازه ورکوي او د دې پیغام موږ د افغانستان محترم جمهور رئیس تم رسولې دي چې د دغه شپږ سو کورنۍ شاوخوا کې کورنۍ چې بې ځای سوي دي د اختر په شپو کې دا یو ډېره بده ورځ وه. موږ اوله ورځ اختر هم دوی ولیده چې په اول سهار د اختر ګردمندونه پر ښځو په کشانو ډک وو.
په جنوب کې د وسلوالو مخالفینو حملې تر اختر مخکې لومړی د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې شروع سوې چې وروسته د کندهار ژړی میوند او پنجبایي او دغه راز د روزګان د خاص روزګان تر ولسوالۍ پورې ورسېدلې. دغه حملې په کندهار کې په څوارلسو ورځو کې ختمې خو د هلمند په نورو ولسوالیو کې تر دوو میاشتو پورې وغځېدلې. په دغه حملو کې وسلوالو طالبانو د سلګونو پولیسو د وژل کېدو ادعا کړې.
وامریدل چې په کندهار کې په ژړۍ پنجوایي او میوند ولسوالیو باندې د وسلوال طالبان له حملو وروسته نن د کندهار د امنیت قمندان ویل چې په دې عملیاتو کې وسلوي یو اویا وسلوال چې پنجابیان او عربان او یو شمېر نور بهرنیانو پکې شامل دي وشل شوي او پنځه شپېته نور ژوندي نیول شوي دي. د نوموړي پینا په دې حمله کې شپږ دېرش ملکي وګړي او پولیس ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند ملي امنیت ریاست په جلا جلا عملیاتو کې د طالبانو یو ولسوال د ځان وژونکو برید کوونکو یو تن له اخرود او د طالبانو د شل نفري ګروپ د قمندان په شمول ځینې ماین خښونکي وسلې او د ځانمرګو واسکټونه د نیولو خبره کوي. دوی وایي چې نیول شویو کسانو د رسنیو په وړاندې په خپل جرم اعتراف وکړ او د افغان دولت څخه د بخښنې غوښتنه کړې ده. د هلمند والی بیا وایي چې دا یو لویه لاسته راوړنه ده. ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا بکړم په لاپښه وانه یا په دالاس وانه
وبن لرو. موږ حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د اوبو بندوبست
ولې فکر چې محکمې له
خوا. ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه. دا کونړ پر خاوره اوس هم د پاکستان لوري د توپونو درنې توغندې راوشتل کیږي. د همدغو بریدونو په اړه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی میا حسن عادل سره خبرې کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې ولایتي شورا دغو بریدونو د بندولو لپاره څه کړي دي. ښاغلی عادل په ځواب کې ویلي،
موږ رسمي د پاکستان کم کونسلګری دا یا د پاکستان سفارت ته دلته مخاتونه ورکلی دي. په میډیا کې چې غوالي دي ریاست جمهوریت لپاره اوس کال 10 په ورځ ویچ د کونړ ولس او مزه خپل مطلب د ولایتي شورا ته مخ کې شو. لاړو رئیس جمهور سره په دې باندې خبره وکړه دا چې غوالي او دا شی بنديږي نه. البته دلته به یو څوک اسان د پاکستان مخالف راغلي، خو هم د پاکستان خلاف نه دی، هغه د پاکستان جاسوسان دي. دي جاسوسي د پاره راړولې وړي زمنګ نه په خاورو ونيسي ملک په ونيسي. د ایران دا پاکستان چې دشمن وې نو ته د افغانستان په حکومت ولې ډس کوي؟ د افغانستان خلک ولې تنګي؟ همدغه خلک دي چې د افغانستان په ملي اردو ډس کوي، استخباراتو باندې ډس کوي، زمنګ په نظام باندې ډس کوي، بمونه چې څه په ساتر ټول د خلکو لاس کې. خو په دې جاسوسانو باندې موږ نه څو خاور نشي نیولای کني ولې شوې برتانه باندې ولې وې او روسانو باندې ولې وې گاونډین خو بيخي نشي نیولای دي نه خو د خاطر جام شي. خو موږ دی وژنیم نه، موږ دی ولیم نه. دا ورځ په ورځ دی باندې کینه زیاتېږي، بغض زیاتېږي. دا خو صافي دي، خو هم صافي مشمانی دي. دی ولسونو په مابین کې دا پتنه دي نه پیدا کوي، دا مشکلات نه پیدا کوي. دا مازی وا سر پښتنو ته یو پتنه پیدا کول له قومونه جنگي یو دا کده پاکستان ایسای خوخه یو کدار چا خوخه. نو زه د میډیا د لارې نه یو کشر کونړي په صفت دا کوم چې دا قومونه په منځ کې د پساتونه نه پیدا کوي یو کدار څومره ډراما جوړه کی. خو دا زمنګ قام دې منګ د دې قام منګ خپل منځ کې پتنه نه کاو. مشکل چې دی مشکل غیر د امریکای نه بل څوک نشي حلوله. ولی په رامه په سر کې امریکا دا د پاکستان باندې مد فشار راوړي، په افغانستان باندې فشار راوړي، دا مشکل دی خاتم کی.
ولی افغان حکومت د کونړ د خلکو اواز ته مثبت جواب نه ورکوي او پاغي باندې فشار ولی نه راوړي؟
نو افغان حکومت هم زما چې څومره فکر دی هغه خپل حل زلي کلي د خبرو د لارې نه حل زلي وکلي 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 خو څه نتیجه ورنکله. نو وسو ما هغه شی به وسه منګه هغه د ډز هغه شی جواب ویل حکومت سره هغه مرتوان نشته او منګ ولس نه سلام ټوله کله داغه جواب مونږ ولس ویلې شو. هم مگر ولس نه سلا ټوله کله ولس دوه سپېمول راغله د دانګا ولس خلاړ جالبات او پکونړ کې مطلب د ولایت کې ټول مشته شخواران راو تختل. دغه خلق دې د پاره تنگي دغه ځنه کړي راوهلی او پاغي کې دې رکیږي.
حاجی صاحب یو بل ستونزه ده چې بیګا د پاکستان حکومت غواخو کچیر ته افغان دولت موږ سره د پاکستانی طالبانو په مخنیوي کې همکاري ونه کی نو موږ به نظامی عکس العمل وخیو په دې اړه څه چې ولې دوی داسې غواخونه کوي.
نو دا خو انور صاحب مخینه د یو پلان جوړ کړی دی، هغه پلان به د دې نه را نږدې شوی دی. د پاره پلان جوړ کړی دا بعضی نقطې دي خمې څوکې دي دغه څوکې د دې پړنه سلا کیږي دغه څوکې حکیمې څوکې دی نیسي اوس دغه یوه بانه د بانه به جوړه کړي او راځي خپل غوځې به نیسي. خو زه بیا هم وایم چې دا په زور باندې نه کیږي، نه په زور باندې ملک نیول کیږي او نه خلک رد کیږي. چار کاري زما په نظر د خبرو د لارې نه کیږي، باید د خبرو د لارې نه دا مشکل ختم کړو.
پر کونړ هم د پاکستان له خاورې د توپونو د ډزو راکټي حملو په باب د دې ولایت د ولایتي شورا د مشر حاجی می حسن عادل څرګندونه واوریدې.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي له زیمبابوي څخه د اوګوت بریالي سفر وروسته نن پنځشنبه کابل ته ورسېدل. د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد زیمبابوي ته په څو سیالیو کې ماته ورکولو سره د افغانستان ملي ټیم په درجه بندۍ کې نور هم مخکې شوی دی. یوسف خان زادران او په دې اړه تفصیل.
د کرکټ بورډ عمومي مسؤل شهزاده مسعود د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل لدې کامیاب سفر وروسته د افغانستان کرکټ ټیم د نړۍ د لسو غوره ټیمونو وروسته یو لسم مقام خپل کړ.
خوشبختانه د افغانستان ټیم وکول شو چې د زیمبابوي ټیم ته په خپل هیواد کې چې هغه لوبې چې هغه رسمي لوبې وي یعنی یو ورځنی انټرنیشنل لوبې ماتې ورکړي. دا ډېر یو کامیاب سفر و. د اولین ځل لپاره یو فول ممبر ته ماتې ورکول دا څه ساده خبره نه وه. اوس افغانستان د نړۍ په لاسو بهتر ملکونو کې نه بلکې لاس محدود بهتر ملکونو پسې یو ولسم ردیف کې افغانستان راغی.
د افغانستان د کرکټ ملي او الف ټیمونو په دې سیالیو کې څلور سیالۍ د افغانستان په ګټه سرته ورسولې او د زیاتو امتیازونو په اخیستلو د دې سیالیو جام د کرکټ نړیوال شورا لخوا افغانستان ته ورکړل شو. د یادونې وړ ده چې افغانستان په دې سیالیو کې تر ډیره نوي او د 19 کلنو ټیم لوبغاړي ولوبول. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې دوی کوښښ کوي چې د دا ډول سیالیو لاری لوبغاړي د 2015 نړیوال جام سیالیو ته چې افغانستان هم ورته ځان رسولی او په استرالیا او نیوزیلند کې ترسره کیږي آماده کړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کپتان محمد نبی ساحل د کابل په هوایي میدان کې د رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دا سیالۍ ځکه هم لارزښت ډکې وي چې ډیرو ځوان لوبغاړو په کې استعدادونه وښودل.
چې دا یو ډېر پیاوړی سیریز زموږ افغانستان په تاریخ کې اول بار چې موږ یو ټیسټ نیشن سره دارګم یو سیریز برابر کړی. واقعاً چې دې کې ډېر زیات نیو لوبغاړي موږ سره هغوی وښودل چې واقعاً چې افغانستان راتلونکی هم ډېر روښانه ده او چې کوم 2015 ورلډ کپ لپاره موږ کوم پلانونه نیولي او کوم لوبغاړي کوم سره کم ول هغه دې لوبه نه موږ واخیستل.
د یادونې وړ ده چې د بشپړ غړیتوب لرونکي هیوادونو سره دا د افغانستان لومړی سیریز و چې د کرکټ د کارپوهانو نړیوالو شورا لخوا د افغانستان ټیم د ښو سیالیو په ترسره کولو خورا ډېر وستایل شو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
روسیا ویل متحده ایالاتو، اروپای ټولنې، استرالیا، کاناډا او ناروې څخه د زینو خوراکي موادو پر وارداتو بشپړ بندیز لګوي. دا اقدام د امریکا او اروپای ټولنې لخوا پر روسیې د هغو اقتصادي بندیزونو په وړاندې یو عکس العمل یادیږي چې د اوکراین په کړکیچ کې د مسکو د ښکېلتیا او د کریمیا د الحاق له کبله پرې لګول شوي دي. نور جزئیات له فریبا ظاهر اورو.
د روسیې چارواکي وایي پر خوراکي موادو په دې نوي بندیز کې روسیې ته د غوایي او خوک غوښه، چرګانو، کبانو، میوې، ترکارۍ، شیدو او نور لبنیاتو واردول شامل دي. د روسیې صدر اعظم دیمتري میدویدیف وایي دا اسانه پرېکړه نه ده، خو باید دا کار وسی. دا بندیز سر له وسه نافذ دی او تر یو کال پورې به دوام وکړي. ښاغلی میدویدیف د کابینې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې روسیه پر خپل هوایي حریم هم د اروپایي او امریکایي الوتنو پر بندیزونو غور کوي. دوی د روسیې حکومت پر یو شمیر نورو دوړخیزو اقداماتو هم غور کوي. دا په دې معنا نه ده چې هغه به همدا اوس نافذ سي، بلکې همدا اوس چې موږ خبرې کوو هغه تر غور لاندې ده. دا د هغو اروپایي او امریکایي هوایي شرکتونو لپاره د ترانزیت الوتنو بندیز دی چې زموږ د هوایي حریم څخه په استفادې آسیا ته ځي. میتویدیف زیاته کړه که څه هم پر امریکایي او اروپایي هوایي شرکتونو له هم بندیز نه دی لګول سوی، خو وایي د اوکراین په اړه دا پریکړه سوې ده. سپینه ماڼۍ وایي له امریکا څخه روسیې ته د خوراکي موادو پر وارداتو د بندیز راپور یوازې کولای سي روسیا له نړیوالې ټولنې لا ډېره لیري او یوازې کړي. د سپینې ماڼۍ یوې ویاندې ویلي چې د روسیې دغه غچ اخیستونکی اقدام به د هغه هیواد اقتصاد له نور هم زیانمن کړي. روسیا هر کال د میلیاردونو ډالرو په ارزښت خوراکي مواد له امریکا او اروپایي ټولنې څخه واردوي. په دې نوې پریکړه کې روسیا وایي چې له متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې، استرالیا، کاناډا او ناروې څخه د خوراکي موادو پر وارداتو بشپړ بندیز لګوي. دا پریکړه وروسته له هغه سوي چې تېره میاشت امریکا او اروپایي ټولنې د لومړي ځل لپاره د روسیې پر ټولو اقتصادي سکتورونو بندیزونه ولګول چې په هغو کې د روسیې تیل او دفاعي سیستم کارخانې په نښه سوې او هم اروپایي بازارونو ته د روسیې د دولتي بانکونو لاسرسی محدود سوی و. دولتي شمېرې ښیي چې روسیې په تېره یوه لسیزه کې د دغه هیواد یو په درېیمه خوراکي مواد